د روکراس سپینه خبرې د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو ستړي مشي د روختیا او سوکالی به هیلم زه نه شباش نو زما قدرمن همکار
ما هم فوزی احسان هستم. سلام های خدا تقدیمتان میکنم، آرزو دارم خوب باشین و در برنامه روکراست میزبانتان هستیم.
بله درنو اوریدونکو قدرمن لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو به د آشنا تلویزیون او اتصال په خبرونو او خبرونه کې هم اوریدلی، د بشری حقوقو څار سازمان ویلي چې هیوادونه باید پخوانی افغان چارواکي او طالبان چې د جنایتونو په ترسره کولو تورن دي په خپلو هیوادونو کې وپلټي او د دوی جرمونه دی تعقیب کړي. نو فوزی جان
بله.
دا بحث موضوع هم
بله با موضوع بحث مهمیست، اما نوشابه جان سوال اصلی بحث مهمیست که چقدر زمینه برای تحقیقات فراهم است و این تحقیقات چه نفع میتونه داشته باشه در شرایط فعلی بر مردم افغانستان و افغانستان.
بله او بله پختنم دا چه آیا دا هیواد بحر یعنی بحرانیان کولیشی چه پا افغانستان که عدالت تامین کی او څومره بدغه عدالت غټوري کولې شي نشي کولې په ټول امکانات او د خبرونه د قدرمنو ملمنو سره وغږیږي. خو فاطمه جان مخکې تر دې چې ملمانه معرفي کو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته په همدې اړه زموږ همکار یو رپورت برابر کړی دی کساس خوخه هغه به د اوریدونکو لیدونکو سره یو ځای
وو.
د بشری حقوقو څار سازمان کې د سیاسي څنګ مرستلي پټریشا ګاسمن په یو مقاله کې چې افغانان ته د عدالت لار په نوم خبره شوی د نړۍ د هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان د پخواني جمهوریت رژیم او د طالبان د حکومت چارواکي ورته تګراته کوي او پرې د بشری حقوقو پر وړاندې د جدي جنایتونو تر سره کولو ادعا وشته د هغوی په اړه د پراتونو غوښتنه کړې ده. مرمن ګاسمن په مقاله کې دوه درې غونډې او په ویانا کې طالبان د مخالفینو غونډې ته اشاره کړې ده.
د بشری حقوقو فعالانو اندېښنه ښودلې چې دا ډول غونډې ممکن د ښځو او نجونو د حقوقو په ګډون د بشری حقوقو نه د طالبانو جدي سرغړونو په تړاو حساب ورکولو ته د دغه ډلې د حاضرولو په برخه کې اقدامات کمزوري کړي.
مرمن ګاسمن د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل په تیرو څو لسیزو کې زیات شمېر کسانو جنایتونه ترسره کړي خو تر اوسه ورسره حساب او کتاب نه دی شوی.
کله چې ما د محقق نوم اخیسته تاسو پوهیږئ چې هغه یوازینی کس نه دی چې په نوې وملسیزه کې په کورنۍ جګړه کې نوم شته، نو ځکه اوس یادونه شوې ده. تاسو پوهیږئ چې نورو ګوندونو هم جنایتونه کړي دي. په ځانګړې توګه په کابل کې موږ او تاسو د کورنۍ جګړې په اړه پوهیږو چې په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ډلو اسناد جمع کړي دي. بیا په 2000 کال کې د متحده ایالاتونو له یرغل نه وروسته د یو کال په موده کې د افغانستان په شمال کې جنایتونه تر سره شي. په مشخصه توګه د شمال تلواله د ځواکونو لخوا چې محقق عطا دوستم ته وفادار کسانو پښتانه په نخښه کړی دي. تر اوسه هیڅ کوم چا سره حساب کتاب نه دی شوی او د دې پیښو په اړه تر اوسه پلټنه نه ده شوې. دا پیښه په 2003 کلونه کې شوې ده. همداشان د اسد الله خالد په اړه کتا سره رپورت وګوري کله چې هغه د کندهار والی او د ملي امنیت مشر د شکنجه او جنسي تیری جدي تورونه پرې لګول شوې دي.
مرمن ګاسمن وایي چې د جنایتونو په تر سره کول تورن کسان باید محاکمه شي.
په افغانستان کې د مافیات ستونزه له پخوانه ده. لومړی د امین ترکی له وخته د روسیې د اشغال کورنیو جګړو د طالبانو لومړی دورې له 2000 لومړی کال وروسته او تر اوسه هیڅوک د خپلو جنایتونو له کبله ځواب ویونکی نو.
د بشری حقوقو څار سازمان د رپورت په اړه د امریکا غږ محمد محقق او اسد الله خالد سره اړیکه ونیوله خو دواړو له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د بشری حقوقو څار سازمان په مقاله کې ویل شوی چې د افغانستان د پخواني رژیم د پخوانیو چارواکو او د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو منسوبینو لخوا اداره شوی جنایي تورنه د جنایي جرمونو د نړیوال محکمې یا آی سی سی لخوا په رسمي ډول په پلاتون کې نه دي شامل شوی.
در واقع افغان ها بسیار وقت است منتظر عدالت ماندن و باید از هر راهی که هست به عدالت دست بیابند و نقض حقوق بشر و نقض جدی حقوق بشر تنها توسط طالبان نی بره بلکه توسط هر کسی که بوده باید بهش رسیدگی شود و باید تحقیق در مورد صورت بگیره.
بلخوا ګارډین او روښانه میډیا په یو ګډ راپور کې ویلي چې د خزو د حقوقو پرې وی فعال د طالبانو په زندان کې ډلیز جنسي تیرې شوې ده. ګارډین ورسپانه وايي په موبایل اخیستل شوی ویډیو وروسته دغه مرمن تلګل شوی او تهدید شوی چې د طالبانو په اړه څه وايي ویډیو به په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړي. طالبان د بشري حقوقو څار سازمان او د ګارډین د راپور په تر اوسه تبصره نه کړې خو تلې دا ډول تورنه رد کړې دي.
دران اوریدونکو قدر مون لیدونکو مننه چې سلام وکړه رپورټوم ولید او اورید قدر مون اوریدونکو په همدې په افغانستان کې د بشری حقوقو د نقص او د جنایتونو جرمونو د پلاتونو په اکلا زموږ دوه قدر مون ملمانه را سره د چی ځنې پښتنه په همدې اکلا جواب کی د بشری حقوقو فعال خان زمان امر خیل سپ او همدارنګ د سیاسي چارو شنون کې زیا بدخش سپ را سره دي دواړو درنو ملمنو ته خره خلاصو.
تشکر میکنیم از حضور اردو مهمان گرامی ما، خوش آمدین. با اجازهتان عمر خیل صاحب از بدخش صاحب سوال اول میپرسیم. بدخش صاحب بسیار به برنامه خوش آمدین. طوری که شنیدین البته دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق در مورد او جرایمی شده که به مقامات حکومت سابق و حکومت طالبان نسبت داده میشه. خب به نظر شما چقدر زمینه فعلا فراهم است برای آغاز چنین یک تحقیقات؟
خدمت شما خانم احسان، خدمت همکار شما و مهمان برنامه و همچنان بیننده ها و شنونده های برنامه صدای آشنا، برنامه روک راست. خب ببینین، ما در افغانستان بدون شک از آغاز کودتای هفت ثور و به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در دوران حکومت اونها چه فجایعی علی مردم افغانستان صورت نگرفت و چه نقضه های حقوق بشری که صورت نگرفت، بعدها که مجاهدین به قدرت رسیدن در نتیجه جنگ های داخلی مجاهدین واقعا نقض گسترده حقوق بشر صورت گرفته و در دوره اول طالبا و در دوران جنگ جمهوریت که وجود داشت بحث نقض حقوق بشر توسط نیروهای ناتو و در رأس نیروهای ایالات متحده آمریکا، جنگ جویان طالب و اخیرا رهبران بعد از به قدرت رسیدن طالبان که حالا ادامه داره نقض حقوق بشر در افغانستان. ما فکر میکنم که در دوره 20 سال جمهوریت وقتی که بحث عدالت انتقالی در افغانستان مطرح بود، دیدبان حقوق بشر و نهاد سازمان حقوق بشر افغانستان که در رأسش خانم سماسمر بود، بنابر ملاحظات قومی و گرایش های مذهبی و حزبی که وجود داشت، حقوق بشر افغانستان بدبختانه در ارائه گزارش های مستند از کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شده بودند و عملا به عنوان اعضای فعال حکومت در جریان های مختلف در کنار حکومت و اپوزیسیون حکومت قرار داشتند، برابر ملحوظاتی که در دوره حاکمیت آقای کرزی و پس بعدا آقای غنی وجود داشت، نگذاشتن روی هر ملحوظی که بود انسانهایی که مرتکب نقض حقوق بشر شده بودند اونا محاکمه شوند، اونا به دادگاه کشانده شوند و اونا مورد بازجویی قرار بگیرند. ولی آنچنه که امروز به سوال شما برمیگردیم که امروز فرصتها بیشتر برای کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شدند، خب یکی دی در قدرت هستند که طالبان هستند و تعداد دیگری که از حکومت طالبان فرار کردن در کشورهای مختلف پناهنده هستن، میتونن آنطوری که هالند یک چنین کاری را تر محاکم کشورهایی که این افراد و اشخاص به عنوان مرتکبین نقض حقوق بشری وجود دارن، دادگاه‌های محلی اون کشورها افراد و اشخاص را مورد بازجویی قرار بدن. همونطوری که در هالند رئیس محبس پلی چرخی دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در نتیجه ارائه شواهد و ادعا به دادگاه کشانده شد و به حبس محکوم شد، یکی این چیز وجود داره، امکانش هست. ولی باز هم اینجا قدرت هایی که ابزار ببینین کشورها و هدف ببینین قدرت هایی هستن که حقوق بشر، حقوق زن برایشان ابزار هست و از سوی دیگر تعدادی کسانی هستند که دین برایشان ابزار هست که طالبان در حاکمیت هستند. اینها با قضایای حقوق بشر بازی دوگونه می کنند و طالبان هم که فعلا با استفاده از دین حقوق بشر را نقض میکنن. بدبختانه این اونها در انجام و یا هم بهتر بگیم که در به دادگاه کشیدن اینها یک مقدار مدارا میکنن و بدون شک صادق نیستن، بهتر بگیم که در انجام این کارها.
بله، دیر من نه بدخش سب امرخیل سب، ولی د بشری حقوقو د څار سازمان د نړۍ نه په افغانستان د لپاره د عدالت غوښتنه کوي. امر خیل صاحب زه ستاسو غږ نه اورم.
بخښنه کوي، ما لکه ستاسو غږ سوال یو ځل بیا تکرار کړئ، زه سم پوه نه شوم.
ښه، د بشري حقوقو د څار سازمان د نړۍ د هیوادونو نه غوښتي دي افغان چارواکي او طالبان چې په جنایتونو تر سره کولو باندې تورن دي دوی وپلټي، یعنی د جنایتونو په برخه کې د تحقیقاتو کې او دوی د پات ځواب ویونکي اوسي پوښتنه وکي. زما پوښتنه دا ده چې ولې دا غوښتنه په افغانستان کې د یاد افغانانو د پاره د عدالت د تامین موضوع نړۍ ته راجه شو ده، ولې دا غوښتنه د نړۍ د هیوادونو نه کیږي؟
د نړۍ بخون کې خپله سپیشل نامه لمړی سلامونه تاسو ته مرناشنا تاسو همکار ته او زموږ تاسو د دغه برنامه محترم ملمته او همدغه زموږ تاسو د تلویزیون او د رادیو او د ګنکو په څیر چې دا یو مهم باندې کوي. وروسته له سلامه له بده مرغه چې په افغانستان کې د تیرو تقریبا شاو 15 لسیزو راپه دی خوا دغه سې یو نظام نه دی راغلی چې هغه د عدل باندې استوار او ولاړ وي، بناء د افغانستان ولس مجبور دی یا د افغانستان د افغانانو لپاره چې کوم عدالت ممکن کې خلک دي هغه د هېواد کې باندې دي هغه هېواد په داخل کې دي، چون دغه نظامونه ونشو کولی چې په تیرو 150 کلونو کې داسې یو عادل نظام جوړ کړي چې هغوی دې د خلکو شکایتونو ته رسیدګي وشي کولی. نو بدمرغي زموږ اوس همدغه هلته ده چې موږ پخپله په داخل د هېواد کې نشو کولی دغسې مسایل حل کړو، مجبور شي بهرنۍ نړۍ ته لاسونه وغځوي او هغوی نه غوښتنه وکړو چې زموږ په دغه تیرو 100 لسیزو کې 40 یا 50 لسیزو کې چې کوم بد تقریب شوي دي دغه بدبختۍ ته لاسرسی وشي. لبده مرغه لکه مخکې هم زموږ اساسي بل ملمات دوست هغه هم په دغه باندې بحث وکړو چې داود خان د شهادت نه وروسته د روسانو د راتګ نه حتی مخکې چې کله کمونستان قدرت ته ورسېدل په خپل سر باندې د هر هغه څوک چې دوی د نظر مخالف وو هغه نه متخذو ټولې په شهادت ورسول او یا په شکل د اشکانو باندې خلک مجبور کړو چې هغه نور هېوادونو ته لاړ شي په میلیونونو خلکو ووژل شول. نو نظامونه او قدرتونه چې هغه راځي په عادل باندې سوار نه وي، نو بدبختي همدغه چې بیا خلکو ته داسې مرجی نه پاتې کیږي چې هغه ورشي هغه مرجی په داخل د هېواد کې چې هغه دغه مسایل حل کړي. نو مجبور مکلف دي ولسونه چې هغه بهرنۍ نړۍ ته لاس وړاندې کړي او هغوی نه دا وکړي. نو موږ تاسو ته د کمونستان نظام چې څنګه ختم شو له بده مرغه چې د مجاهدینو په نامه باندې کوم نظام منځ ته راځي په زرګونو خلک په لکونو خلک په کابل کې په اطرافو کې زموږ استاسي بیا په یو نامه بل نامه باندې ووژل شو، تیر شو، لور شو، ښځینهو ته، نارینهو ته، حتی ښځینه موږ تاسو کته په کابل کې د هغوی ناموسونو ته ضرر ورسېدل، متضرر شو، خلکو د سو منظر هغې نه ځانونه غورځول لاندې. نو همدغسې بیا وروسته د طالبانو په نظام کې د خلکو وهل په عام محضر کې، نو دغه ټول د بشر نقص و. نو په داخل افغانستان کې دا اوس هم مخکې هم دغسې زمینه نه ده مساعده شوې چې یو مرجع اوسي، هغه مرجع ته ورشي، خلک شکایت ورته وکړي لکه په نورو نړۍ کې ده، په د امریکا په متحده ایالاتو کې ده، د ګاونډي هېوادونو کې ده، همدغسې په نورو هېوادونو د نړۍ په مختلفو هېوادونو په حالت د پرمختیا کې هغه هېوادونو کې یو نظامونه یو سیستمونه شته دي هلته چې خلک د یو مرجع په توګه هغه وټاکي، ورشي، هغه ته شکایت وکړي، هغه مشکل په نظر کې وساتي. بده مرغه زموږ په تیرو 40 لسیزو کې دغه یو مرجع په افغانستان کې نه پیدا شوی چې هغه د خلکو شکایتونه واوري، دغه مشکل دی. نو خلک مجبور مکلف دي چې له خپل هېواده بهر نورو نړیوالو ادارو ته دوی خپل شکایتونه وړاندې کړي تر څو هغوی د
مننه مننه کور ودان بیرته تاسو راګرزو امر خیل صاحب بدخ صاحب نه پختنه لر
بدخ صاحب سوال ما از شما اسپیشتر شما گفتین که البته زمینه برای تحقیقات البته وجود داره به خصوص در کشورهای بیرونی که البته محکمه بین المللی جرایم میتونه طبق همو قانونش اینا میتونن در بیرون کسانی که متهم هستن اگر در بیرون هستن از طریق بعضی کشورها مورد پایگرد قرار بگیرن، اما در زمینه در افغانستان چقدر مساعد است برای شما به نظر شما؟ البته طالبان هم گروهی بودن که شدیدترین موارد جرایم داشتن طبق گزارش هایی که در دست است و تحلیل هایی که صورت گرفته، شما فکر میکنین زمینه برای عملا آغاز چنین تحقیقات در داخل افغانستان وجود داره؟ آیا طالبان ای اجازه را خواهند داد که تحقیقات صورت بگیرد در داخل افغانستان؟ مایکتان خاموش است، ما صدایتان را نمیشنیم.
ببینین بدبختانه در افغانستان فرصت طوری آمده هست که حاکمیت مطلق از آن حکومت استبدادی و آپارتایت جنسیتی طالبان هست و بدون شک در حاکمیت طالبان علاوه بر نقض گسترده حقوق بشری، نقض حقوق زنان و محروم ساختن قشر اعظم از نصف نفوس افغانستان که زنها هستند از حقوق اساسیشان دسترسی به حق آموزش و تعلیم و همچنان محاکم صحرایی و هر طالبی در هر قریه که سرگروه جریان طالبان هست خودش در جایگاه قاضی و سارنبال و پولیس عمل میکنه و هیچ نوعی به جریانها و نهادهای حقوق بشری که فرصت تحقیق در افغانستان در حاکمیت طالبان برایشان موجود باشه بدبختانه یک چنین فرصتی برای نهادهای پژوهشی و همچنان نهادهای تحقیق کننده موارد نقض حقوق بشری در حاکمیت طالبان میسر نیست و طالبان از بد بی تأسیسشان به نقض گسترده حقوق بشر محکوم هستند و اینها صدها و موارد را از نقض حقوق بشری مرتکب شدن و چنین یک فرصتی فعلا در افغانستان نیست، بخاطر از اینکه یک سو حاکمیت طالبان را نه مشروعیت ملی داره و نه مشروعیت منطقه‌ای و نه مشروعیت بین المللی و سوی دیگر طالبان با و اعتنایی به مسائل حقوق بشری ندارند، برای از اینکه طالبان تعریفشان از حقوق بشر، تعریفشان از نقض حقوق بشر، تعریفشان از کرامت انسانی همون برداشتای سطحی ابتدایی خودشان از آموزه‌های دین هست و اونها به ارزش‌های حقوق بشری اصلا باور ندارن و حکومت خودشان را یک حکومت گویا آسمانی و مورد تعیین الهی میدانن و هر آنچه را که به مسائل نقض حقوق بشری میپردازن از آدرس اون تعبیرهای دینی و برداشت‌های دینی که خودشان از نصوص دینی دارن توجیه میکنن و اندکترین تمکینی در برابر نهادهای که فعالیت دارن در عرصه نقض حقوق بشر و حکومت‌ها را مورد بررسی قرار میدن، جغرافیا و کشورها و حکومت‌ها را مورد بررسی قرار میدن، در حاکمیت طالبان بدبختانه یک چنین فرصتی برای هیچ یک از نهادی که بتونه تحقیق بکنه و حداقل مواردی را موارد وجود داره بدون شک در رسانه‌ها ما می‌بینیم که وجود داره ولی حداقل که بتونه مستندسازی بکنه خیلی فرصت‌ها برای نهادهای تحقیق کننده در این نسل در حاکمیت طالبان کم است.
بله دیره من نه بدخش صاحب امر خیل صاحب مخکې تاسو په خبرو کې یعنی ټول انتباه ساسې د خبرو نه دا واخیستل شو چې په افغانستان کې د قضایی سیستم کې کوم نواقص چې موجود و او په افغانستان کې د عدالت د نه تامینېدو او د عدالت د نه پلي کېدو سبب همدا شو چې باید د نړۍ نه هیله وشي. اوس نړیوال د قضایی صلاحیتونو له مخې البته د بشري حقونو د څار سازمان دا غوښتنه ورنه کړې ده، نړۍ په خپلو کړنو کې خصوصا لوی هیوادونه چې د نورو وړو هیوادونو یا مخپواده هیوادونو یا ضعیفه هیوادونو وړو هیوادونو ډیره تمه د نړۍ د لوی هیوادونو نه چې په نړیوالو مسایلو کې دوی ډیر ښکېلي، نړۍ څومره عادله ده؟ بله غږم نه اورم امر خیل صاحب.
بلې هو د نړۍ د عدالت په اړه باندې لومړی مونږ په خپل اصول باندې په داخل د هېواد کې مونږ عدل نشو تعمینولی، د نړۍ نه به صرف د عدل تمه وي، خو بیا هم حد اقل په پرتله زمونږ نړیوال به زمونږ په هکله باندې نسبتا عادله واوسي. البته ځینې هېوادونه نشو ویلی چې ټول هېوادونه، ځکه چې زیاتره هېوادونو په افغانستان کې ښه نتیجه نه ده ورکړې، نو که نړیوال محکمې حد اقل هغوی وشي کولی پتی ډاډه یم چې ځینې هېوادونه هغوی کولی شي چې د افغانستان په اړه باندې عادلانه قضاوت وکړي، نو هغه ټول مسایل په نظر کې وساتي په افغانستان کې پرته له دې چې قوم، قومیت او مذهب او دغه مسایل په نظر کې وساتي، سیاسي اړخونو ته په نظر کې وساتي. نو زه پتی ډاډه یم چې که ځینې نړیوالې ادارې وغواړي او وکړي په افغانستان کې، نو
بله
بله
ډیره مننه امر خیل صاحب. دا پوښتنه مې ځکه وکړله چې د روان تقریبا د 15 لسیزو جنگ د افغانستان قضایي سیستم خراب کړی دی، یعنی اصلي عامل جنگ دی، او په جنگ کې ځینې هیوادونه د افغانستان په جنگ یعنی په د جنگ په ملاتړ باندې تورن دي، او اکثرا افغانان همدې هیوادونو کې خواره واره پراتی دي. نو څنګه کېدای شي یو هیواد چې په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي، بیا کوم افغان چې دوی ته پناه وړي بیرته د عدالت غوښتنه وکړي، عدالت ورته تضمین کړي، پلاتنه ورنه وکړي؟ په هر حال مننه ساسه د ځواب نه. فکر کوم یو
وخت فدارم
لاند د مالرو
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنځ شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
بدخشان باز هم سوال ما متوجه شماست. البته تعدادی از کسانی که به اینا اشاره شده، مقامات بلندپایه حکومت پیشین یا کسانی که حتی اشاره هم نشده در گزارش به اونا، کسایی هستند که از مقامات بلند رتبه بودند در حکومت جمهوریت و اینا حالا در کشورها پناهنده شدند و اینا اکثرتشان از به حساب مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هستند. با این شرایط آیا میشه در خارج کسانی را که در حکومت پیشین بودن مورد پیگرد قرار داد؟ و اگر امی امکانات در افغانستان هم نیست و در بیرون هم به خاطر بنابر امی مسئولیت ها وجود ندارد، چرا مثلا دیدبان حقوق بشر چون این موضوع رو مطرح میکنه اصلا؟
ببینین، بحث دیپلماتیک، مسئولیت دیپلماتیک در ارتباط به موضوع نقض حقوق بشر باز کارساز نیست. ما در دو موضوع را باید تفکیک بکنیم که بحث ناقضین حقوق بشر به ارتباط موضوع مسئولیت دیپلماتیک یک مقدار متفاوت هست و تعدادی از اینایی که در کشورها آمدن به عنوان ریفیوجی یا پناهنده ها هستند، به این پناهنده های سیاسی به ارتباطی جانشان مسئولیت دارند، ولی به ارتباطی از اینکه از عملی کردشان پاسخگو باشند اینا باز مسئولیت ندارند، برای از اینکه در یک مرحله زبانی اینا یا در نقش رهبران احزاب بودند یا در نقش جنگجویان جریانهای درگیر در جنگهای داخلی افغانستان بودند، اینا یا به هر شیوهی که اسناد و مدارک دیدبان حقوق بشر بیایه ثابت بکنه که شخص مرتکب نقض حقوق بشری شده، میتونه اینها مورد بازپرس قرار بگیرن و در دادگاه ICC یا محکمه بین المللی عدالت اینها مورد بازرسی قرار بگیرن، یا حتی در کشورهایی که اونجا حضور دارن. به عنوان مثال من از هالند در صحبت قبلی یاد آور شدم، ولی بدبختانه در افغانستان در 20 سال جمهوریت که همکار شما مطرح کردن بحث عدلی دادگاه های و قضای افغانستان را تشیدن، و میخواستم به اون قسمت هم یک تمرکزی داشته باشم. ببینین ما جرم از لحاظ اصول و پرنسیپ قانونی، جرم چی هست؟ جرم یک تعریف داره در سیاست جنایی. جرم عملی است که در قانون او عمل جرم شناخته شده باشه و برایش مجازات تعیین شده باشه. یا اگر ما از لحاظ حقوق جزای اسلام بریم موضوع را مطرح بکنیم، میگیم جرم عملی غیر قانونی هست که شریعت اسلام و یا قانون مدون کشور او را جرم پنداشته باشه و برایش مجازات تعیین کرده باشه. در کود جزای افغانستان و همچنان اصول محاکمات جزایی و قانون جنایات جزایی که این چیزهایی مثلا تعریف شده. اما بدبختانه در 20 سال حاکمیت جمهوریت بحثی مسائلی نقض حقوق بشری جرم انگاری نشد. و وقتی که جرم انگاری نشد، قضا در صورتی میتواند به قضایا رسیدگی بکنه که عند المحکمه یا نزد محکمه در پیشگاه محکمه سارنبان یا دادستان اقامه دعوا بکنه و بدون شک بدبختانه در افغانستان یک حاکمیت ائتلافی پس از سال 2001 شکل گرفت که در تشکیل اون حکومت معمولا کسانی قرار داشتن که به نحوی از آنها متهم بودن به نقض گسترده حقوق بشری و اونها تا سقوط نظام جمهوریت در بدن یک نظام بودن. کسی وزیر بود، کسی هم در جایگاه بلندتر از وزارت و جایگاه رهبری احزاب قرار داشتن و بدبختانه حقوق بشر افغانستان که در 20 سال خانم سیما سمر بیشترین دوره اسلام ریاست نهاد حقوق بشر افغانستان را داشتن، اونها کوتاهی کردن، کمکاری کردن به ارتباط مسائل حقوق بشری، گزارش های مستند ارائه نکردن و مرتکبین نقض حقوق بشر در افغانستان بخاطر
چرا نشد؟ دمی 20 سال چرا همی کار نشد؟ مشکل در کجا بود؟
مشکل در حاکمیت افغانستان بود، مشکل در قدرت هایی بودن که دخیل بودن در قضایای افغانستان، نمیخواستن مسائل نقض حقوق بشری در افغانستان صادقانه بررسی شود و افراد و اشخاص مرتکب نقض حقوق بشر به دادگاه سپرده شوند و حتی در پارلمان افغانستان بیشترین افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر در جنگ‌های داخلی بودن به عنوان اعضای پارلمان بودن، از مسئولیت پارلمانی برخوردار بودن. ما ببینیم هم دولت افغانستان به عنوان یک نهاد کل سیاسی و هم مشخصا نهاد حقوق بشر و رهبری خانم سیما سمر، اونها خودشان یک هویت سیاسی داشتن که نمیتونستن از اون خط سرخ هویت سیاسی چون که عضویت یکی از احزاب متهم به نقض حقوق بشری بود عبور بکنن. و حداقل اگر اونها صادقانه و بی‌طرفانه متعهدانه در برابر مردم افغانستان عمل میکردن، ما متیقن بودیم که تعدادی از انسانها و نقض حقوق بشر و عدالت انتقالی و محاکم سپرده میشدن و این کمکاری هم از دولت افغانستان هم از نهاد قانونگذاری افغانستان و با ویژه سازمان حقوق بشر افغانستان بود.
مننه بدخشب. امر خیل صاحب څه فکر کوي د په جنگي جنایتونو یا په جرمونو باندې تورن ځنې لوړ پوړي چارواکي چې په خوا مو او اوس هم د انتقاد ګوته پیشته ده که د طالبانو د حکومت یا د پخواني حکومت یا د مجاهدینو د وختو اماغه کسانو سره نړۍ د یو قدرت په توګه ورته ګوري او کینی ورسره خبره ده. لبل خو د نړۍ د همدې معتبرو مراجعونه یا د ادارونه همداسې رپورټونه خپارېږي لکه دا اوس چې د څار نړیوال سازمان رپورټ پور کړی دی او دوی جنګي جنایتونه وایي ترسره کړي دي، دوی مجرمین دي، نړیوال دی باید په دې برخه کې یو څه وکړي. دغه رقم راپورونه او داسې په لوړه سطحه ناستې او دوی بیرته به مجرمین ګڼل د عین ادارې نه ام راپور خپور شي، ام ورسره خبرو ته کېنول شي، د نړۍ دغه روش څومره عدالت تامینولی شي په افغانستان کې چې دوی خپل وسته عدالت د تامین غوښتنه کوي د افغانانو لپاره دا وړې شړې کیږي؟
ګوري مېرمن اشنا، نو چې تمه توجه شو نړۍ کې داسې نه شو ټول نړۍ سپیستل د نړیوال ځینې هیوادونه وایي بس د انسانیت په اړه ډېر لوړ معیار ټول انسانان دي او فتاوی لري حکومتونه دي، حکومتونه سیاست کوي، یعنی که داخلي مسائل په داخلي حکومتونه سیاست کوي، په نړیواله کچه باندې مختلف نظامونه سیاست کوي. دا ولسونه دي او خلک دي چې غږ پورته کوي او بلا پر دوی باندې فشار راځي او دوی ته مجبوره کوي چې په نړیواله کچه باندې عدالت تعمین کړي. نو نشوي نه چې دا نړۍ چې دا جنت نشي کېدلی اسکوز یو پکې طبیعي وي، خو دا چې خلک سره کمتنبرې مسایلو سره برخورد کوي نو هغه باید یعنې ولسونه دي که هغه په نړیواله کچه باندې مختلف هیوادونو خلک دي که زموږ سره په داخل کې په هیواد خلک یا زموږ ساسو کې هیواد خلک په نور نړۍ په هیوادونو کې دي، دوی دي چې دغه د نړۍ نظامونه دي ته مجبوره کوي چې هغوی دغسې قضایې رابرسیره کړي او په دې باندې بحث وکړي. له بده مرغه تر اوسه پورې په دغسې مسایلو باندې یا خو نظامونو یا په خپله خلکو دغه جرأت نه دی پیدا کړی چې دغسې مسایل راواخلي او په دې باندې بحث وکړي. که په دې باندې بحث وشي طبیعي ده. اوس فرض مثال موږ تاسې ګورو د امریکا متحده ایالاتو کې، هلته ګورو چې اکثر وخت دولتونه چې دي، حکومتونه، نظامونه چې دي، هغه د ولسونو په لاس کې دي. ولسونه کله کله تفریح د خپل نظامونه تر فشار لاندې راولي چې ځینې مسایلو ته اړ باسي او هغوی په هغه برخه کې اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم لکه دا اوس چې دغه مسله اګر که په دغه راپور کې چې ما وکتل مختصرا ډېرو مشخصو خلکو یادونه شوې ده، حال دا چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو د نقص مسله ډېره پراخه ده او په دې باندې باید ډېر یو پراخ نظر واچوي چې نړیوال او همدغه سیمو ستاسو د هیواد خلک افغانان چې څومره په باندې دوی په ډېره باندې دغسې یو ستراتیژي ته او یا دغسې یو نتیجې ته ورسیږي چې دوی هغه اشخاص چې ناقضین د بشر د حقوقو دي چې په نړیوالو باندې فشار راوړي او نړیوال په ګډه باندې دغسې مسایل لپاره یو
حل. بله بله امر خیل صاحب، دا هر څه چې نړۍ کوم اقدامات کوي یا غوښتنې کوي د څار د سازمانونو لخوا دا په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره کوي، اما افغانان یو څه په ځینو مواردو کې مثلا ناکام یو مثال ورکو، د هاګ نړیوال محکمې په 2021 کال کې وغوښتل چې د جنگي جرمونو یا په افغانستان کې کوم جنایت د داعش خراسان د څنګه د خوانه تر سره شي د هغه پلټنې پایل کی چې په هغه کې افغان امنیتی ځواکونه، امریکایی دا بهرنی ځواکونه دا ځنې مسایل پکې شامل و، دایشه خراسان څنګه دا خو دغه پلاتونو کې د افغان حکومت پخوانی چارواکي او بهرنی ځواکونه ځنې ورنه استثناء وګڼل شول، د پلاتونو د لس نه لری شول، پاندې افغانان یو څه به اعتبار شول دغه د بهرنیو هیوادونو خصوصا د حق نړیواله محکمې نه چې تما ډیره دغه مداخله یا خپلواکي نه لرل د دې محاکمو څومره دغه مسله په حساب نورم مشکل اولی شي، سخت اولی شي، ځکه په دې صورت کې کناړیواله محکمې هم خپلواکي نه، آیا عدالت تامینې دی شي د افغانستان لپاره یا افغانانو لپاره عدالت غوښتل به په څه معنی؟
دقیقا دا هغه مسائل دي چې نه یوازې دا چې افغانستان کې د افغانانو باور په درس نړیوالو محکمو باندې کمزوري کوي، بلکې نړیوال هم همدغه سی یو پرابلم کې دی او هم په همدغه سی ستونزې کې دي چې موږ تاسو ګورو د هغه مسله چې د هغه کې کریم خان فکر کوم چې دغه لوی سرنوال دی هغه په خپل د آی سی سی کې انټرنشپ کوټ کې اګه کله کله په ځینو مسایلو کې غواړي چې خپل لاندې خپل پورته کې او وایي چې په دغه برخه کې دوی اقدامات کوي. له بده مرغه چې ځینې وخت تر فشارونو لاندې راځي چې دا نه یوازې دا چې بیا ځکه په دې خبره باندې تاکید کوم نه یوازې دا چې د افغانانو باور په درس نړیوالو محکمو باندې راکموي، بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو باور هم په درس محکمو باندې راکموي. نو رښتیا هم دغه سم مسائل وی خیر د افغانستان مسله خو فکر کوم چې جديده ده چې هیڅ شک نشته د خپلواله کچ نور دي مسائل دي چې هغه ته هم د حق محکمه باید رسیدګي وشي کولای، نو دا مرګه چې هغه سي لازمه ده هغه سي رسیدګي ورته شي کولای. خو د افغانستان په حقیقت کې چیر ته په دغه سم محکمه باندې فشار راوړل شي، ځکه نړۍ کې موږ تاسو ته کوم خوښه د وسو هیوادونو لري چې وسو هیوادونو کې په تقریبا د شپږ او 2 میلیارډ خلکو پورې، نو دغه 2 میلیارډ خلک په دې کې چې ډیر لږه فیصدي هم په نړیوالو باندې فشار راوړي چې دغه سم حاکم باید عادلانه اوسي او عادلانه فیصلې دی وکړي. زه فکر کوم چې د دې محکمو په عربیه باندې تاثیر وکړي او بل اخر د دې فیصلې به هم نسبي نشو ویل چې دا رسم په صورت کې په عدالت ولاړ فیصله ونیسم بیا هم نسبی به د دوی دغه فیصله او محاکم چې وي هغه به بې پرې ناپلوه فیصله به وسي او د افغانستان لپاره هم دغه سګنرو لپاره به دا مفید او ګټور وسي. بله
ممنونتان بدخش صاحب. البته قبلا شما گفتین که در جمهوریت رژیم جمهوریت اراده هم نبود، کسی نمیخواست و تحقیقات صورت نگرفت کی مجرم است، کی جواب دهنده است، این کار نشد در 20 سال. و همچنان کسانی که مثلا امروز متهم به جرم هستن و گفته میشه جرایم بسیار شدید هم مرتکب شدن در افغانستان، مثلا اگر طالبان را بگویم، بسیار در جریان 20 سال تعداد زیاد غیر نظامیان کشته شد در انفجارات، مسئولیتش مستقیما بر دوش گرفتن، اما اینا هم میگن که ما جهاد کردیم، طرف دیگه هم میگه ما جهاد کردیم. اینا امو جرایمی را که صورت گرفته نسبت میدن به جهاد و کاری کردن که افغانستان آزاد کردن، این چیزایی است که ما امروز میشنویم در اعلامیه ها، در پاسخ های سوال ها. به نظر شما کدام میکانیزم وجود دارد که از یک جای شروع شوه ای کار و کسانی که جرم کردن بالاخره پاسخگو قرار بگیرن؟ یعنی چی مکانیزمی وجود داره در محکمه بین المللی جرائم؟ کیها میتونن ای کار آغاز کنن؟ از کجا؟ اگر شما در این مورد کمی روشنی بندازین.
این زمانی که این برمیگرده و حاکم یک مشروع در یک کشور، حالا افغانستان یا هر جغرافیای دیگری، برای از اینکه دولت افغانستان، خصوصا دولت جمهوری افغانستان، بسا از معاهدات را با سازمان ملل متحد و با سازمان های بین المللی و همچنین در ارتباط با مسئله حقوق بشر و اینها امضا کردن و دولت افغانستان و افغانستان به عنوان یک جغرافیا، حالا فرق نمیکنه که دولت در اونجا کی هست، و به عنوان یک جغرافیا اونجا وجود داره و دارای قلمروی مشخص خودش هست. بناهن وقتی که دولتی در اونجا با وجود میه و اون دولت از مشروعیت ملی بین المللی و منطقی برخوردار میباشه و او بسا معاهدات را امضا میکرده باشه و بر مبنای از او مکلفیت داره، حالا دادگاهی جرائم رسیدگی به جرائم جنگی و لاحق یا یک پرنسیپ خاص خودش را دارن که در چارچوکات اصولنامه محکمه بین المللی عدالت تسجیل شده که چگونه باید اینا به قضایا باید رسیدگی بکنن، پرونده های از اینا از کجا باید شروع بکنن، و این بستگی به در یک تفاهمی که با کشور مطبوعی، حالا کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر هستند، در تفاهمی با اونها باید وارد اون کشور شون و حداقل دست باز داشته باشن، فرصت ها برشان مساعد شوه و فراهم شوه، دست باز داشته باشن به ارتباط تحقیق و همچنان برای به دست آوردن اسناد، مدارک و شواهد. این در صورت هست که خب دولت افغان وجود داشته باشد. حالا که دولت طالبان به عنوان کلانترین جریانی که مرتکب نقض حقوق بشر در افغانستان در پهلوی سایر جنایات دیگر شدن، اینا همون ما بیشتر هم صحبت کردم که وقتی که دم از جهاد زده می شود و دم از آزادی کشور زده می شود، بحث یا آزادی کشور، بحث جهاد، بحث اصول و معتقدات و باورهای دینی یک ابزاری هستند برای توجیه عملکردهای خلاف کرامت انسانی و حقوق بشری که جریانهای جنگی، حالا چه طالبان یا غیر طالبان، مرتکب میشوند. دیگر اونا حقوق بشری، ارزشهای حقوق بشری، کرامت انسانی، اونطوری که من قبلا عرض کردم، برایشان مطرح بحث نیست و اونا توجیه میکنن که ما برای آزادی کشور میجنگیدیم، ما جهاد میکردیم. بنابراین در جهاد ما، در جنگ ما و در آزادسازی کشور ما اگر یک چنین چیزهای صورت میگیرد، بنابراین در نتیجه به طبع اعمال جهاد او را سرپوش میته و نمیتاره که خب نمیگذارن که او مورد بازرسی قرار بگیره، در حالی که ما اگر در جنگهای صدر اسلام به توصیه های پیامبر اسلام بریم، پیامبر اسلام یک توصیه های بسیار عجیبی دارند. میفرمایند وقتی که نیروها به جنگ میروند، به زنها آسیب نرسانند، به عبادتگاه آسیب نرسانند، به پیرمردها آسیب نرسانند، به همچنان راهبان یا افراد و اشخاص مذهبی که به عبادت در کلیسه ها مصروف هستند اونا را ضرر نرسانند، تاک و درخت و مزرعه مردم و آتش نزنند. اینها همون اصول های جنگی است که قبل از اینها در اسلام مطرح شده. اما بدبختانه نیروهای جنگی که به نام جهاد، حالا یا بوکو حرام یا داعش یا طالبان یا سایر جناهای دیگه که در جای مختلفی در جنگ و مصروف هستن به جنگشان را جهاد می نامن، اونا با این توصیه های اخلاقی دینی که پیامبر هم گفته اعتراض نمی کنن و چی رسد به یک حالا بحث های حقوق بشری که دنیای حالا به تحقیل خودشان که دنیای کفر مطرح می کنن و قدر تمکین بکنن. من فکر می کنم که مشروعیت دولتی، مشروعیت ملی برخوردار باشه، مشروعیت منطقه‌ای و بین المللی برخواسته از اراده مردم تا تعهد داشته باشه در قبال مسائل و تفاهم نامه هایی که با سازمان های بین المللی امضا می کنن.
تشکر.
ایره مننه بدخش سب. امر خیل سب چه فکر کوایی دقد یو لند دمال رو فوزی جانوی
وای پختنه
بخواه چه لند دمال رو بیا با بیرت را او گرزو پختنه با امر خیل سب نپاید
دقیق.
هایل کاوشگری و جرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بیا هم در خبرانه لیدو او آوریدو تا ستری مشی. امان خیل سب د هر هیواد قضایی سیستم نظر در هیواد حالت تا، فرهنگ تا، کلتور تا او سیاسی وضعیت تا پا کتو در طولن سرنگوالی تا پا طولکه پا کتو قضایی سیستم هم جوری که جرم جرم ده که هر چیر دهی، اما مجازات مکافات دقیقا طول سیستم هر مملکت فرق قوانین شاید بکه فرقو کی. اوز پا افغانستان که هر اداله هر چی چی کلی دی داخل برحق یو عمل گنی وی دخمن سرمخوم هر یو زن تا برات ورکی کچیر تا دقا جرم جرم ده جنایت جنایت ده نریوال وگنل شی ده یو چا عمل. فکر کوئی نړۍ د افغانستان د پاره یا افغانانو د پاره کچیر ته دغه اصل په نظر کې ونیول شي عدالت تامینول شي؟
سه په دغه مسله باندې سم تسلی کې متاثر موافق یم. کچیر ته نړیوال افغانستان کې چې کوم جرایم چا د جرم کړی پرته له دې چې قومیت یا سیاسی اړیکې دی او نور مسائل دی په نظر کې وساتل شي او دوی سره د یو مجرم په توګه باندې په ټول او چلن وشي چې په دې ډارنج باندې کوم څه بالکل عدل تامین دی شي. زه په دې ډاډه یم کچیر ته د افغانستان کې د بشر د حقوقو ناقضینو ته ستنه وروسته د مخکې کوم نقضونه کړی دی بشری حقوق نقض کړی دی هغه ته د دې هیواد نه باندې یو مسکون ځای پیدا نشي. زه په دې ډاډه یم چې هغه په دغه هیواد کې چې اوسیږي طبیعي چې په دې باندې ویریږي چې ورځ دغه ولس چې دی دا به قدرت پیدا کړي علما سره په دې کې په برخه کې انصاف به پیرا سره. نو زه ډاډه یم چې هغه عدالت به په افغانستان کې تامینېږي. له بده مرغه په افغانستان کې خو مشکل همدا دی چې یا زموږ ګاونډي هیوادونه دي که هر جرم په افغانستان کې ځینې اشخاص ترسره کوي هغوی په دې پوهېږي چې ما ته یو مسکون ځای شته دی او زه هلته تلی شم او وروسته له دې زه تحقیقېدی نه شم دغه جرمونه چې ما ترسره کړي دي. نو همدغه مشکل دی یا ګاونډي هیوادونه یا د ګاون نه د باندې هیوادونه دي په نړیواله کچه باندې ځینې هیوادونه دي چې جرایم پر سر کې دوی الته مسؤلیت پیدا کوي.
بله ما امر خیر سبد د هر ډلې چې د خپل عمل ته برات ورکې یو ځان برحق غني چې د نظامونه تبديل را تبديل شونه د سیاسي نظامونه، مګر هر ډلې په جنایتونو په جنگي جرمونو په جنایتونو باندې تورن دي مجرمین ګڼل شي ما ځان ته برات ورکې. دا فکر مثلا یو ځکه بم وچاو دی او چا بم وچاو یا انفجار ورک خپل ځان ته یو حادثه وشو په دې کې معلوم نشو څوک ټارګټو لاس شل دیش 50 200 بیگونه خلک پکې شهیدان شول هغه کورنۍ عدالت غواړي، مګر مجرم ورته وایي چې تا د مثلا کده جمهوریت وخت کې شوی وي، تا د کفر په وخت کې چې کفر حاکم و تا ژوند کړی دی، ته باید یعنی مړ شوی خدای دې مل شه. که نور همداسې په دې نورو وختونو کې مو هر متقابله ډله ځان ته دغه رقم دلیل لري، دا فکر څنګه بدلولی شي څوک؟ دا یو فکر دی چې ټول سره متاسفانه د تقریبا د 15 لسیزو کې پیدا شوی دی. دې کې نړۍ څه کولی شي؟ یا خپل داخل کې اشخاصو ته هغه په کار دی، د فکر بدلون په کار دی.
دقیقا زه تاسو سره سل په سل په دې خبره متفقم، او همیشه زه د خلکو سره کپو په ځینې سیاسي مباحثو کې زمونږ دوه په دوه په مجالسو کې همدغه خبره لوی مشکل دی په افغانستان کې چې د هر ډلې خلک د څومره جنایت کړي دغه جنایت ته دوی یو توجیه ورکوي. دوی وایي چې دا خو ډېر ښه کار دی، او له بده مرغه چې د تیرو د هغو ورځو چې د اوکان په شهادت باندې رسېدلی دی تر پخه نن ورځې پورې ځوانان دي که زاړه دي، ډېر کم خلک په افغانستان کې دي چې هغه د یو حزب پورې د یو پارټي پورې تړلي خلک دي. هغوی په هر ډول چې دي هغه خپل حزب کارونه ټول توجیه کوي له بده مرغه، او دغه فکر د افغانستان د خلکو د ذهن نه باید ووځي. او دا چې څرنګه ووځي، نو زه فکر کوم چې زمونږ لپاره د ټول نړۍ لپاره خصوصا د افغانستان لپاره دغه اوس حالت چې راغلی دی موږ ټول یو لوی تغییر د خلکو ذهن کې راوړو. هر هغه څوک که هغه زما د قوم دی، که هغه زما د حزب دی، که هغه زما د کورنۍ دی، که هر څوک دی، هغې جرم کړی، جنایت یې کړی، انسان یې قتل دی چې د هغې ته د یو منصفانه محکمه دی هغه دایره شي، او عادلانه محکمه دی هغې ته تیر شي، او هغه دی که کوم جرم یې کړی دی هغه په هغه جرم باندې وژل شوی دی، سمه ده. زه خو فکر کوم چې په تیرو 40 یا 50 کلو کې د داود خان د شهادت نه وروسته تر دغه نن پورې په افغانستان کې عادلانه محاکم له سره بالکل جوړ شوي نه دي. او څومره خلک چې دلته په شهادت باندې رسېدلي دي، هر طرف باندې څومره خلک چې وژل شوي دي، پرته له دې چې عادلانه محکمه جوړه شي روسي هغه پکې وژل شوي دي، او د دغې وژونکي ټول ظالمان دي، او هغه ټول باید محکمې ته، حتی د مرګ نه وروسته هغوی باید محاکمه شي. خصوصا زموږ د افغانستان رهبران هغه باید محاکمه شي، او هغوی ته هغه ته هر څوک دي. د افغانستان خلک د رسنیو له لارې، د اوسنۍ چې سوشل میډیا ډېره زیاته ده، د دې له لارې اذهان باید روښانه شي، او هغه په دې فکر باندې شي چې ظالم او ناقص د بشر که هغه هر څوک دی، هغه باید حد اقل که نور څه نه شي کولی، که اوسنی نظام حاکم نظام دی، په دې کې د بشر حقوق ته نقص کړي، حد اقل نفرت پیدا شي، او دغه نفرت په قراره زموږ سر په ټولنه کې دا خپور شي، او د خلکو ذهنونه روښانه شي. زه فکر کوم چې افغانستان به انشاءالله د دوامداره د یو سوکاله نظام او د یو سوکاله حالت ته
ډېره مننه. بله امل خیل صاحب، تاسو نه ډیره مننه. یو لنډه پوښتنه او لنډ ځواب د بدخ صاحب نه اخلم، د خبرونې وروستۍ برخه ده، پاتې بحث به هم د بدخ صاحب سره ادامه ورته ورکو. بدخ صاحب، څه فکر کوئ؟ 15 لسیزې په افغانستان کې جګړه روانه وه. جنگ د دې سبب شو چې عدالت تامین نشي، جنگ د دې سبب شو چې قضایي سیستم نیمګړی شي، جنگ د دې سبب شو چې موږ یو قوي د قانون حاکمیت په خپل حکومت کې یا خپل هیواد کې و نه لرو، قانون حاکمیت ضعیف شي، او قضایي سیستم زمونږه صحیح نه ضعیف شي. فکر کوئ چې همدغه وضعیت ته په کتو آیا همدا وخت دی چې نړیوال په دې برخه کې مداخله وکړي؟ لاندې ځواب وړاندې امر خیل صاحب، تاسو موږ سره مخاصي او بخې بدخ صاحب لکه چې غټ نه وري.
بدخ صاحب صدای ما را دارین؟
میشنوم صدای شما را.
بله، زما پوښتنه واخسته او بخې.
ببینین، در افغانستان بدون شک جنگ در 4 دهه یا 5 دهه که جنگ بوده در افغانستان، بعد از دهه دموکراسی در افغانستان، و همونطوری که دوست ما اشاره کردن بعد از شهادتی داود خان و به قدرت رسیدن کمونیست‌ها، جنگ‌های داخلی در برابر حکومت دستشاندی اتحاد جماهیر شوروی و همچنان بعد قدرت رسیدن مجاهدین، جنگ‌های داخلی و همچنان جنگ‌های طالبان، و در 20 سال جمهوریت هم جنگ‌های داعش و طالبان و حکومت فعلی طالبان، همه اینها باعث ازی شده که نقض حقوق بشر به شکل گسترده در افغانستان صورت بگیره. و با شما، البته اگر دیدگاه شما نباشه و دیدگاه شما باشه، من موافق هستم که جنگ یکی از عوامل عمده نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان بوده. بدون شک
تشکر میکنیم. بدخش صاحب، شاید آخرین سوال باشه از شما. خب البته شما پیشتر گفتین که در یک جغرافیا حکومت مشروعی وجود داشته باشد تا که محکمه بین المللی بتونه با اونا کار کنه و مجرمین به پای محکمه بکشانه. حالا چنین گپ منتفی است. شما فکر میکنین مثلا تیم های فعال حقوق بشر، جامعه مدنی این کارا رو میتونن شروع کنن؟ میکانیزمی است که اینا چنین ادعای رو ثبت کنن، آغازگر این کار باشن، چی در داخل افغانستان؟ البته که در داخل خیلی امکانش کم است، در خارج افغانستان اینایی که فکر میکنن خصوصا قربانیان امی جرایم معرفی کنن و زمینه ازیرا فراهم کنن که به دادگاه کشانده شون.
این خانم یسان، من با یک واژه جامعه مدنی افغانستان را خیلی برام مدار اعتبار نیست، برای از اینکه جامعه مدنی افغانستان بیشتر متشکل از افراد هستند که به نحوی از آنها یا گرایش قومی دارند یا گرایش فکری دارند و یا هم با یکی از این جریان‌ها وابسته بودند. حسی بدبینی و حسی خوشبینی ها بیشتر در افغانستان حکم میکنه تا انسان ها برون عدالت محور بحث بکنن. وقتی ما عدالت را مطرح میکنیم به معنای این هست که هر کسی باید در برابر قانون یکسان باشه، فرق نمیکنه مثل دوستی ما اشاره کردن که کی هست، خانواده ما هست، از قومی ما هست، از هموطنی ما هست، از هر جایی که هست باید در برابر قانون یکسان قانون بالایش تطبیق شود. دوم، بدون شک قربانیان جنگ بهترین کسانی هستند که می توانند به مراجع که رسیدگی میکنه جرایم نقض حقوق بشری را اونها شکایت بکنن و همچنان جریانهای بی‌طرف بیرونی که با هیچ یکی از جریانهای مرتکب نقض حقوق بشری در افغانستان طرف نباشند، در مرحله های مختلف زمانی پشتیبان اونها نباشند و بی‌طرفانه، وقتی میگیم به معنای واقعی کلمه بی‌طرفانه، بتانن اونها اسناد و مدارک تهیه بکنن. بدون شک قربانیان جنگ یا هم کسایی که واقعا قربانیان نقض حقوق بشر هستن، اونها به عنوان یکی از مواردی بسیار معتبر اسناد نهادها را میتونه تشکیل
بده. یعنی برای قربانیان این جرایمی که در افغانستان صورت گرفته هنوز هم فرصت هست، خودشان میتونن اقدام کنن. و تشکر میکنیم از هر دو مهمان گرامی ما، ضیا بدخش تحلیلگر سیاسی و همچنان خانزمان امرخیل صاحب فعال حقوق بشر که تا حال با ما بودن و با ما تحلیلایشان را شریک ساختن و همچنان با بیننده ها و شنونده های برنامه. اما نوشابه جان در قسمت برنامه یک گزارش داریم، او هم در رابطه به می مقاله و گزارش دیدبان حقوق بشر است که همکارم ژیلا جان نوری را بر شما تقدیم میکنم. برمیگردیم بعد از گزارش.
پاتریشیا گاسمن، معاون دیدبان حقوق بشر، خواستار تحقیق از آن عده مقامات حکومت سابق افغانستان و حکومت طالبان شده است که به گفته وی ادعاهای ارتکاب جنایات سنگین علیه حقوق بشر بر آنان وجود دارد و آزادانه به کشورهای جهان سفر می کنند. معاون دیدبان حقوق بشر در یک مقاله تحت عنوان راه به سوی عدالت برای افغانها که در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر شده است، به نشست هفته گذشته ملل متحد و نمایندگان ویژه 22 کشور برای افغانستان با طالبان در دوحه نیز اشاره کرده و نگاشته است که فعالان حقوق بشر این نشست را تلاش برای عادی‌سازی روابط با حکومت طالبان دانسته و از آن انتقاد کرده اند. در این مقاله پاتریشیا گاسمن همچنان نگاشته است که جنایات ادعا شده توسط مقامات حکومت سابق افغانستان و نیروهای امنیتی ایالات متحده در افغانستان نیز مورد بررسی رسمی محکمه بین المللی جرایم قرار نگرفته که به گفته خانم گاسمن این کار نگرانی های را در مورد معیار دوگانه در دسترسی قربانیان به عدالت ایجاد می کند.
از زمان عضویت افغانستان در محکمه جنایی بین المللی حدود 21 سال سپری میشه و مطابق و منشور روم یا اساسنامه محکمه جنایی بین المللی افغانستان مکلف هست که موازین حاکمه از او را بپذیره. در طی دو دهه و اندی بیشتر جرایم متعدد ضد بشری و جرایم جنگی از طرف طرفین درگیر در این جنگ به شمول طالبان حکومت سابق افغانستان، ناتو و ایالات متحده امریکا صورت گرفته. با وجود این که ممکن نیست به سرعت زیاد این محکمه تدویر پیدا بکنه و به قضای رسیدگی بکنه، اما بر چارنوال موظف این محکمه لازم است که فکت ها و رجم آوری بکنه و جرایم مستندسازی بکنه.
معاون دیدبان حقوق بشر در مقاله اش به نشست هفته گذشته حدود 70 نفر از مقام ها و چهره های سیاسی حکومت سابق افغانستان در ویانا نیز اشاره کرده که برای محکوم کردن نشست دوحه گرد هم آمدند و خواهان یک روند سیاسی فراگیر شدند. به گفته پاتریشیا گاسمن، برگزار کنندگان نشست ویانا با گنجانیدن افرادی که خود باید به دلیل سوء استفاده های جدی مورد بازجویی قرار گیرند، زمینه اخلاقی خود را از دست دادند. در این مقاله از شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری مسما بر رواداری نقل شده که از دولت‌ها خواسته است که از صلاحیت جهانی استفاده کنند تا رهبران مظنون به جنایات جدی، اعم از طالبان و مقامات سابق را در کشورهایی که در آن زندگی یا سفر می کنند، به محکمه بکشانند. در این مقاله محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، متهم شده که افرادش در جریان جنگ داخلی قبل از سال 2000 مرتکب نقض حقوق بشر شده اند. پاتریشیا گاسمن از اسدالله خالد، وزیر دفاع سابق افغانستان، نیز نام برده و گفته است که در نتیجه شکنجه زندانیان، قتل‌های غیر قانونی و تجاوز جنسی دست داشته است. با وجود تماس صدای آمریکا با محمد محقق و اسدالله خالد، هر دو مقام سابق افغان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند.
باز هم تشکر از اینکه با ما بودین. گزارشی بود از سید عزیز الرحمن همکار ما که تقدیمتان شد و ما هم به امیجا به ختم برنامه رو کراست میرسیم. تشکر از کسانی که بیننده و شنونده بودن.
بله، در قدرمان ملمنون هم دوزلوی لکومی مننه که تاسو درانو اولیدون کنه، هم مننه که چه تردیشی بیم خبرونه که من سره ملتی او کرد الله مل شد. خب یا هم در اشنا رادیو او تلویزیون چه در تاسی اوز گوره او آوریدم دی خبرونه آوریدم که اوزی من سره پاتش.
و همچنان فراموش نکنین که برنامه های دیگر صدای امریکا ادامه داره. برنامه بعدی ما هم برنامه روایت امروز است. بیننده و شنونده برنامه روایت امروز هم باشین و بعد از او برنامه صدای شما، البته برنامه خود شما که باز همکاران ما منتظر هستن که زنگ بزنین و تبصره ها و سوالاتتون شریک بسازین. من هم فوزیه احسان از شما خداحافظی میکنم و امیدوار هستم که شب خوش داشته باشین و همچنان در سایر کشورها که بیننده هستین وقت خوش داشته باشین.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینان از بایستم
احمد سیرجیا هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عزیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی